رارسیږي. نو که دغه حالت او دغه فکر او دغه حاکمیت دوام وکړي او دوی په خپلو دغه افکارو او دغه اعمالو کې تغییر را نه ولي، نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا وضعیت نور هم پسې خراب شي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، په دوه منیمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي، اوریدو ته رسره اوسې. خدا شیبه خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د تلفاتو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او لزرو زیات کورونه ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ارقام وړاندې کړل. له دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې په دې ولایت کې د سیلونو د قربانیانو شمیر 200 دی. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړي استازي رینا امیر بیګا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک نه استفاده وکړي او پر ښځو او نجونو دې له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي. همدارس د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلونونو له کبله راغلي دي. په عین حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن په ارګ کې بیړنۍ غونډه وکړه او د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسیدو په اړه خبرې پکې وشوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د روښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې د طالبانو وویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د راوتلو امکانات شته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیلو پوځ ته خبرداری ورکړی چې د غزې د ترنګ پر افخار کې پوځي عملیات پراخ نه کړي. انټونیو ګوتریش یوې خبری غونډې ته ویلي چې پر افخار کې وضعیت داسې دی لکه د پان پر سر سفر، او په دې ترڅ کې د غزې په جنوبي برخه کې هوایي بریدونه روان دي، او د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوي سیمې روسپلوي چارواکي وایي د اوکراینی ځواکونو د برید له کبله په روین کې ښار کې د تیلو یا وزیرمه لګېدلې ده چې درې تنه یې وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د دې بیلتون پالیسي مې چارواکو ویلي چې د جمعې ورځې په وروستیو کې د دې برید له کبله پراخ اور لګېدلی. ازادي راډیو نشي کولی دا خبر په خپلواک ډول تایید کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وای د بدیل کښت نه تر لاسه کولو لامل مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
مو کوکنار یا بند مجبوریت له مخې کړو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري، په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل.
د غیرت په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره سوې ده.
کور کے پلار مور پکار دل ما تے چتے چار سو ہے پلار ویلے بس انور رونا سر میں یو رقم چلن کو ما سر بل رقم کو دم را احساساتی شما چ چار سو کے میں دماغ کار نہ کو بس امور نظر پتاریا کوم بیا رغلم
او دو پروگرام پ پای کی بو اوری چی کریم پ موٹر کی لخپل سنگلوری سر جنجال کوي په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم مرګډی یي او هغه هم کریم ملامتوي دا چې دوی پر څه شي جنجال کړی دا به په ډرامه کې واورو
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چکن کې ورکم
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله کیږي خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب سوي او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ سوی دی د فرا ولایت د بکوا او نګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ د بدخشان ولایت د دې دوه ولسوالیو ناراض بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې سږ کال یې بیا کوکنار وکرل د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراض بزګر سیف الدین وایي چې د طالبان حکومت خپل وعدې نه دي عملي کړې
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بې وزله نه شو
د طالبانو د حکومت نظامیانو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفره نور ټپیان سول د دې ولایت د درایم ولسوالیو بزګر محیدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ سوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې کوکنار کرلی وه
مو کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کرو اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي د مځکې کارپوه خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی
دا یو پلا په سره 15% کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی په دې چې پله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي امکانات په لاس ورکړي هم ځکه دوی نه ده چې په تله د دوی تکافو د ژوند وکړي
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې چې ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ شوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري.
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت بند کړی دی، او اوس دا دی تقریبا 2 کاله تیر شول چې بند کړی دی، اراده درسته ده، ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی. د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي. موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاو لکهاو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي. نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ، یو دا چې روغ دي کسانو ته دعوی کې جدي اقدامات وکړل، باوجود چې امکانات یې لږ و په تناسب د جمهوریت د وخت، خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې. او دویم دا چې کښت بند کړ. اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
د تیرو دریشتو کلونو تجربې ته په کتو، د زور او فشار له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوي څونه ممکن دی؟
د تجربې د مخه خو ممکن دی، ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کړي ټول بیا هغه عملي کوي. په نیومه د حق هم چې دوی قدرت باندې و وخت کې کښت منع اعلان کړ او بیا یې هغې په جدي توګه باندې تطبیق هم کړ. نو اوس هم دوی تطبیقولی شي، خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات، د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي. په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په 40 کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یو سرچینه همدا نشي مواد او په ډیری سیمو کې خلکو هم له دوی ځکه ملاتړ کاوه چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل. نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدله شوې، په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمینه برابر کړي؟
او دا خبره بالکل صحیح ده چې په تیرو 3 کاله خو نه، خو 6 کاله د جمهوریت په وخت کې مناطق، یعنی اطرافي مناطق چې دولت هلته ډېر حضور نه درلود او طالبان پاور سرو کې د شپې به راتلل، هلته خلکو سره به پټ و یا اوسېدل. په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کرل او طالبانو د هغې نه ګټه پورته کوله، عشر یې پکې اخیسته، خپله برخه یې پکې اخیستله، او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده وله، یعنې په هر شکل چې ترېنه ګټه پورته کولی شوه، مالی ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل کړي. او که دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقولو، طالبانو د هغې مخنیوی کوي، چون دولت امنیتی ستونزې پیدا کولې. خو اوس چې خبره بل شکل شوې ده، نو اوس ودیدای شي چې د کلي خلکو هغه چې په کوکنارو کښت باندې متکی وو دا په څه پیمانه دي، یعنې څه تعداد دي او څه قسم عکس العمل به وښيي طالبانو په مقابل کې، د دې پیشبینی مشکل کار دی. اما زموږ مطالعات په هغه وخت کې هم دا وو او اوس هم زما درک دا دی چې یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دي، لوی ځمکه لري، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي. یعنې په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه، خو خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کوي. دوه کاله تیر شولو مختلف بدیلونه شته دي چې کوي، خو وړوکی بزګر چې یو جریب یا دونه ځمکه لري هغه چې کوکنار به کرل گزاره کېدل، اوس چې بل هر شی د کوکنار په ځای وکړي هغسې گزاره نه کېږي. نو دغې خلکو دپاره د معیشت بدیل ډیر ضروري دی، اول سر نه ضروري و، باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی و، د بدیل په فکر کې شوی و، نړیوالو سره یې په دې هکله بحث کړی و او د هغوی کومک یې جلب کړی و.
یو برداشت دا دی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکنه ده؟
که طالبان اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کړي، د کوکنارو د کښت د بندولو په هکله د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي، او دا خو حق دی چون ثابته کړې ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی او نړیوالو غوښتل چې د دې کښت بند شي، او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. په دې هکله که طالبان ترې غوښتنه کوي دا برحق ده، اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري. د کومکونو د جلبولو، بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په هکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده او باید د دې نه استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
آیا پوهیدل چې نشه کول په نارینهو او ښځینهو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ شو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو، په خوند کې، په لذت کې، په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشئ مواد یو کس استعمالوي، نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ون سره امتیاز د منځزي شخواله د منځزي یا کس خلاصيږي نه یا زر انزال صورت نسی. نو په دغه وجبان دي د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه ټامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې د مختلفو جنسي خدوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي غدوات دي، چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینهو کې او هم په خزینهو کې، دغه نشئی مواد مستقیما په جنسی غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي، د دغه وجې نه د شرمتوب باعث کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
د درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکی غیرت تر نشې مخکې د ګلدوزي او رنګمالی استاد او د ښوونځي په درسونو کې هم تکړه و، خو کله چې معتاد سو ښوونځی ځینې پاتې سو او چا کار هم نه ورکاوه. دی زیاتوي چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې اعتیاد مې اعصاب را خراب کړي او په کور کې مې څو ځله جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بېزاره سوي دي. دا چې غیرت لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې و، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم ګلدوزي کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغې کې استاد شوم. د کرزي په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې و، دلته مې نهم پورې وویلې. داسې زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمره وم 55 کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښته چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورازه پې چرس مرس ووهو او بس دا تعلیم به ترېنه پاتې شي. بس بیا نهم سم کې هلکانو سره د درې انډیوالانو هغې به دا چرس مرس وهل، همدې سره په چرسو راغلم. بس همغه چرسو نه تعلیم پاتې شو، نور کسب و کار ته مې بیا لاس واچو چې وزګار شوم. رنګ مالی مې کول، درې کاله مې چرسو وهل. بیا چې کور کې پلار مور پکارېدل، ما ته چې ته چرس وهې پلار ویلې. بس نورو ورونو سره مې یو رقم چلند کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شوم چې چرسو کې مې دماغو کار نه کوو. بس هماغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم. خوړل مې نه، ځکه زما په معده بد اغېزه کوله، په سیخ به مې دودي وهل. داسې دوه کاله و، اته میاشته مې ووهل. اخره چې بچیانو کور مشکلات زیاتېده، نو داسې ووایه چې شپږ پنځه کاله به مې بیا چرس وهلي، یو نیم کال دوه کاله داسې تاریاک وهلې. دا خلک چې ما لیدل، نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچی داره یم، بیا ډېر خرابېږم. زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې خود، کله مې چې پرې خود زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو. بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو، نو تا به موږ ویشو، بستر به دې کړو. چرسو کې به مې احساساتي کېدم، په دماغو به مې فشار راته او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و. چې کله به تاریاک نه و، زړه تنګي به مې وه، دکان به مې بنده و، وتلم بار ملګرو سره. بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې له ملګرو دوستانو سره، هماغه چې نشه مې کوله، بس بل هغه اکبه روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې. بس میوه به مې وړله، ښه به خوشحاله ورانه. بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه، بس بال هغه به ما ته ویلې موږ نه لرې زه دا ده. بال هغه زه معتاد وم. بس خپلو خپلوانو رانه په چرسو کې لږ ځان ګوشه کوو. چې کله په تاریاکو راغلم، کور را باندې خبر شو، مشکلات مې بیخي زیات شو. بس خپلو مویلې چې دا یو معتاد د پوډري ده، دا د دوستي سړی نه ده، ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی، ځکه چې ما بد عمل کوو. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو که نشه به وم که خمار به وم، نو یو وار یو شی به مې کوو، خو داسې سوچ به مې کوو چې دا مې خپل کور والا دي، چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي، مشکلات ورته ورسېږي، ځکه بېرته زما غاړې ته راځي. بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې، ځکه شوق زیات و او ذهن مې هم صحیح و، تکړه وم، درېیم نمره وم. ډېر مې وژړل، خپه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو. که مو نشه نه کولی، اوس به مو ژوند مثبت روان، یا به ډاکټر وم، یا به انجینر وم، یا به ادبیاتو نه خلاص وم. بس دغه دوه درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بېزاره دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولم اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو. زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اخونه دمون خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیولو مړ شو.
ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تازه تی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې کریم په موټر کې سګریټ څکوي، خو څنګه تناس یو سړی کریم له سګریټ څکولو څخه منع کوي او له دې عمله ته دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې د دې جنجال نتیجه به څه وي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګریټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګریټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګریټ مچ کوه.
بابا ته له خوند نه څه خبرې؟
دا دې وګوره دستي وټوخولو، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګریټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذ د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سیګریټ مس کوه.
خدر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تور لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو دې بابا تکلیف دی، دای دې په بل سیټ کې کینی، ما ولې سیګریټ څکولو منع کوي؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم؟ ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما اچوه.
او ځوانه، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کښته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر کښته شه، ورکیږه.
بس دا دې لاړم، یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
دو ساعته مو شول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درېږي. دله ته ودرېږه، یو لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مې نه سپېره شي. موټر کې سپور سګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان مې ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګریټ نوم دې یاد کړه، دا دې ماته سمدلاسه ټو خیر راغی.
بس اوس پینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې چېرته دې لاس کړه لکه چې سګریټ راباسې؟ څنګه
بېغمه اوسه، سګریټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سګریټ نه څکوم.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.